کې یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د کب 14 ده چې د 2022 میلادي کال د مارچ له 15 سره برابر ده. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری وایي پر دې هیواد د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان ښځې له خپلو ټولو حقونو محرومې شوي. میرمن امیری زیاتوي چې ښځې په هر ځای کې د ګډون ټکی دی او د افغانانو او د هغو له ګډون پرته به افغانستان یوې بلې جګړې کې ښکیل شي. د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د لالو زرک په سیمه کې یوه 9 ماشومه پرون ناوخته شاوخوا 80 متره ژورې څا ته لوېدلې چې تر اوسه نه ده ژغورل شوې. په سیمه کې د طالبانو یوه قمندان متی الله مصباح ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د ماشومې وضعیت ښه دی او د ژغورنې لپاره یې هڅې روانې دي. له هلمند ولایت څخه هم د ورته پیښې خبر رارسېدلی، خو دا ځل ماشوم ژغورل شوی دی. پیښه په نادلي ولسوالۍ کې شوې. د ځایي طالب چارواکو په وینا د محمد ګل په نوم یو ماشوم 80 متره ژورې څا ته لوېدلی و، خو د سیمې خلکو وژغوره. ټاکل شوې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ناټو له مشرانو سره د کتنې لپاره راتلونکې اونۍ د بلجیم پلازمېنې بروکسل ته سفر وکړي. رویټرز د باخبره سرچینو په حواله خبر ورکړی چې بایدن به د ناټو له مشرانو سره پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. یوې سرچینې ویلي چې بایدن ممکن د ناټو بل غړي هیواد پولنډ ته هم سفر وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن په مسکو کې له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره ګوري. دواړه وزیران به د اوکراین د جګړې او د ایران د اټومي موافقې د بیا ژوندي کولو په هدف پر نړیوالو بحثونو خبرې وکړي. په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. د خبرونه په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان میرمنې له خپلو ټولو حقونو محرومې شوې. په کندهار کې یو بل ماشوم دا ځل یو انجل ککۍ څا ته لوېدلې.
د کوچني وضعیت ډېر فعال دی الحمدلله، نو انشاءالله د ورځې په جریان کې به ژر انشاءالله راوکړي. کار ډېر نږدې دی.
د افغانۍ ارزښت لوړ شوی، خو نرخونه پر ځای پاتې دي. چاره یې څه ده؟
کوشش باید د دې لپاره وسي چې د امریکایي ډالر د نرخ سره د خوراکي موادو او نفتي موادو قیمت هم ورسره کنټرول شي.
په کندز کې تاریخي ساحه او آثار د لمینځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي.
که چیرته موږ دغه تاریخي یا لرغوني آثار ونه ساتو، پرته له شک څخه چې زموږ تاریخي هویت صدمه ویني.
د اوکراین پر څو ښارونو د روسیې د پاوځ بمباری نن هم دوام لري. په وروستۍ برخه کې 25 دقیقې اونیز بحث خپرو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو هم واوریدل، د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو په چاره کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په افغانستان کې د ښځو د بشري وضعیت په اړه یو لړ څرګندونې کړي. په دې اړه جزئیات په څو شیبو کې درکوو. خو اوس ورزو څاته د لویدلو ماشومانو په اړه راپور ته. د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د لالو زرک په سیمه کې یوه 9 ماشومه بېګا ناوخته شاوخوا 80 متره ژورې څا ته لوېدلې چې تر اوسه نه ده ژغورل شوې. په سیمه کې د طالبانو یوه قمندان متی الله مصباح ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د ماشومې وضعیت ښه دی او د ژغورنې لپاره یې هڅې روانې دي. په تیره یوه میاشت کې په کندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې درې ماشومان په څا کې د لویدو له کبله مړه شوي دي. له هلمند ولایت څخه هم پرون د ورته پیښې خبر را رسېدلی و، خو دا ځل ماشوم ژغورل شوی دی. پیښه په نادلي ولسوالۍ کې شوې. د ځایي طالب چارواکو په وینا د محمد ګل په نوم یو ماشوم 80 متره ژورې څا ته لوېدلی و. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ماشوم د څا په 55 متره کې بند پاتې و چې د سیمې خلکو وژغوره. په خبرو شویو انځورونو کې د ماشوم پر سر او مخ ټپونه ښکاري، خو چارواکي په ټوله کې روغتیایي وضعیت د ډاډ ور بولي. څه موده وړاندې په زابل کې ورته پیښه وشوه چې پر مهال له ډېرو هڅو سره سره څا ته لوېدلی ماشوم مړ شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګرانډي پرون کابل ته ورسېد چې په افغانستان کې د کډوالو کورنیو بې ځایه شویو او د افغانستان د بشري وضعیت په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو حکومت کابل ته د ښاغلي ګرانډي سفر ښه ګام بللی او هیله یې څرګنده کړې چې خپلو مینو ته د کورنیو بې ځایه شویو او بهر ته د تللو کډوالو په بیرته ستنولو کې به مرسته وکړي. جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې.
ګراندی پرون کابل ته له رسېدو وروسته پر خپله ټویټر پاڼه کښلي چې شپږ میاشتې وروسته بیا افغانستان ته تللی چې په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه پر ننګونو خبرې وکړي او د شویو پرمختګونو جاج واخلي. د همدارز ویلي د سفر تمرکز به په ځانګړي ډول پر کورنیو بې ځایه شویو او همدارس هغو خلکو وي چې خپلو اصلي مینو ته بیرته ستنی شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت برسیل ذبیح الله مجاهد کابل ته د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنر راتګ ښه ګام وباله او هیله یې څرګنده کړه چې د بې ځایه شویو د ستونزو په حل کولو کې به مرسته وکړي.
ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر کابل ته راغلی ده. د مهاجرینو وزارت همدار د ریاست الوزرا لمرستیار او نورو مشرانو سره د لیدو کتو پلان لري. د دې راتګ یو ښه ګام ده. د مهاجرینو د بیرته راستنېدو په برخه کې به د سهولتونو د ایجاد همکاري وکړي او دا راز به په داخلي مهاجرتونو کې کوم ستونزې موږ لرو، د بې ځایه سوو، د بې کورۍ او داسې د هغو د بې سرپناه او نورو ستونزې د هغو د حل لپاره به همکاري وکړي او د خپل مسؤلیت په دایره کې به اسلامي عمل سره په همغږۍ سره ګامونه واخیستل سي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشتري وایي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک د څو لسیزو جګړو او د نړیوالو مرستو له کمېدو وروسته له شدید لوږې او کړاو سره مخامخ دي. د کمشنرۍ د ارقامو پر اساس 40 میلیونه افغانان لومړنیو مرستو ته سخت اړ دي او نږدې 3.5 میلیونه افغانان کورنۍ بې ځایه شوي دي چې د هغو له منځه ولکه یوازې په 2021 میلادي کال کې بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنرۍ د معلوماتو له مخې 15 میلیونه او ولکه افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې مهاجر دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. مخکې مو یادونه وکړه چې د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی رینا امیری په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې افغان میرمنې له خپلو ټولو حقونو محرومې شوي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو د خبریال راپور واورئ.
ښکاري چې د امریکا متحده ایالات لا هم په افغانستان کې د افغان جون او ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه لري. تازه د افغانستان د نجونو او ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیلي وایي نږدې 40 میلیون افغانان په یو ناوړه بشري حالت کې دي او یو ځل بیا افغان جون او ښځې د بل هر وخت په پرتله د دې وضعیت ګرانوي پرې کوي. میرمن امیلي چې د زړور ښځو د جایزې د 14مې دورې په مناسبت کې خبرې کولې وویل کله چې ورته ویل کېږي چې نجونې او ښځې د کار او زده کړې حق نه لري او له ځانه دفاع نشي کولی، فکر کوي چې له یوه خوبه بیداره شوې ده. هغې وویل
بله
افغان جنو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا
د بهرنیو چارو وزارت سره ټینګه شوه. مهرباني وکړئ. بله بله اورو.
همدا ډول د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زیاته کړه چې افغان ښځې له دې ټولو ناخوالو سره سره هم خپله مبارزه پر مخ بیایي او له خپلو حقونو ننګه کوي او ان ځینې مجبوره شوي دي چې وطن پرېږدي. خو میرمن امیری دا اندېښنه هم وښوده چې د افغانانو د هغوی د رنګارنګۍ او د ښځو له ګډون پرته به افغانستان یوې بلې جګړې ته هم یوړل شي. نا امیری کسه هم ښوونځیو او پوهنتونونو ته د ښځو د تلو خبر هیله بښونکې وبله، خو زیاته یې کړه چې یو ملي فرمان باید ورکړل شي چې نجونې او ښځې په هر کچه د زده کړو اجازه ولري. د طالبانو له حکومت د میرمن امیری د اندېښنو او څرګندونو په اړه غبرګون وغوښت خو وایندویانو یې ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې په زلونو ویلي چې په اسلامي چوکاټ کې د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي او ورته درناوی لري.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریالو چې د افغان ښځو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری د څرګندونو جزئیات اورول. د افغانۍ ارزښت لوړ شوی وروسته له دې چې نړیوالې ټولنې له افغانستان بانک سره د 200 میلیون ډالرو مرسته په تیرو 2 میاشتو کې کړې ده. د ډالر ارزښت په بازارونو کې د افغانۍ پر وړاندې راټیټ شو، خو په افغانستان کې او په بازارونو کې د خوړو د موادو او د لومړنیو اړتیاو موادو بیې تر اوسه هم لوړې دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په داسې حال کې چې د طالبانو مرکزی بانک شپږ ځلې په بیلابیلو وختونو کې 40 میلیونه ډالر د افغانستان صرافیانو شخصي بانکونو ته د افغانۍ د ارزښت لوړولو او د روان اقتصادي او پولي ناورین د مخنیوي په موخه د لیلام په بڼه وړاندې کړي، خو لا یې هم اغیز کمزوری دی. په کابل کې د پیسو د راکړې ورکړې ستر مرکز د شهزاده سره مسؤلین وایي سره له دې چې مرکزی بانک په زلونو د ډالرو د لیلام اعلان وکړ، خو اغیز د ډالرو د بیې په کنټرول کې ښکاره نه و. د دې مرکز ویان حاجي زیرک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د ډالرو له کنټرول سره د خوراکي او نفتي موادو بیې کنټرول نشي، د مرکزی بانک له لوري پیل شوې پروسه بې معنا ده.
کچېری د نرخونو کنټرول په مارکیټونو کې د ارزاقي موادو، خوراکي موادو او نفتي موادو کنټرول نه وسره، ماته یو بې معنا کار عمل میږي. بنان کوشش پیدا دی لپاره وسی چې د امریکای ډالر د نرخ سره د خوراکي موادو او نفتي موادو قیمت هم ورسره باید ورسره کنټرول شي.
خغلی سره کوي دا چې ډالر د افغانۍ په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړي، لامل د خیریه موسسو او ای ای بی بانک لخوا بازار ته زیاتو ډالرو وړاندې کول دي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، افغانان له زیاتو اقتصادي، روغتیایي او بشري ستونزو سره مخ شول. د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون ګڼ شمېر نورو سازمانونو هیوادونو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې او د افغانانو ژوند له سختو اقتصادي او بشري ستونزو سره مل وښود. ملګرو ملتونو بیا دغو اندېښنو ته په کتو له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره شاوخوا 6 میاشتې وړاندې له ګڼ شمېر نورو هیوادونو سره په همغږۍ د نغدي مرستو د کولو خبره وکړه. هغه مهال وویل شول چې افغانستان ته به د 2020 کال د مارچ میاشتې تر پایه پورې هر اونۍ شاوخوا 40 میلیونه ډالر ولیږل شي چې ټولیزه کچه 1 میلیارد ډالر وښودل شوه. د معلوماتو له مخې تر دا مهاله د نقدي پیسو 13 کڅوړې چې ټولیزه شمېره یې 570 میلیونه ډالره کیږي د طالبانو مرکزی بانک ته سپارل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر میشل بشلی تیره اونۍ وویل چې د طالبانو له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقونو د یو خپلواک میکانیزم، لکه څنګه چې په تیر حکومت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیونو، په دې اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي. خو څومره امکان لري چې طالبان په افغانستان کې د بشري حقونو د څارنې له دغسې یو کمیسیون یا جوړښت سره موافقه وکړي؟ آیا په افغانستان کې د بشري حقونو د دفاع خپلواک میکانیزم د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سم د تطبیق وړ او ممکن دی؟
په هغه مؤلفو باندې چې هغه کمیسیون جوړ و، هغه څه جوړښت نه ولس له امارات سره مني او نه امارات دغه څه جوړښت ته تکل لري.
په 15 دقیقې اونیز بس کې چې د همدې پروګرام په دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي په همدې اړه بحثونه لرو. خو اوس ورځو د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان صنعتکارانو ټولنه په هیواد کې د بانکي نظام غیر منظم فعالیت د فابریکا لرونکو لپاره جدي ستونزه یادوي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافي نن ازادي راډیو ته وویل که د بانک ستونزې حل شي ډیر پانګوال دي چې غواړي په افغانستان کې د مرمرو ډبرو په برخه کې پانګونه وکړي. د هغه په خبره اوس مهال شاوخوا 140 فابریکې د مرمرو ډبرو د تولید او بهر ته د صادراتو په برخه کې فعالیت لري. ښاغلی صافی وایي اوس مهال تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او ایران ته د دې ډبرو صادرات کېږي او تمه ده چې د نوي لمریز کال له پیل سره نورو هیوادونو ته هم د دې ډبرو صادرات پیل شي. د نوموړي په وینا اوس مهال فابریکه لرونکي له بهره خام مواد پیسو د لیږ رالیږ د ستونزې له وجې نشي ترلاسه کولی او دا یوه جدي ستونزه ده. په داسې حال کې چې یو شمېر افغان سوداګرو افغانستان ته په واردونکو توکو د لوړو تعرفو څخه شکایت کړی و، خو اوس د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دا کار یې د کورنیو تولیداتو د ودې او ځانبسیانې لپاره کړی. د دې وزارت وایي مولانا ظهیر نن ازادي راډیو ته وویل هغه توکي چې د نن افغانستان کې تولیدیږي او موږ یې د خودکفایي په حال کې یو، اړتیا نشته چې له بهره راوارد شي. د هغه په خبره تعرفې یوازې په هغه توکو لوړې شوي چې تولید یې په د نن افغانستان کې شته. له دې وړاندې یو شمېر افغان سوداګرو له پاکستان او ایران څخه په وارداتو د لوړو تعرفو نه شکایت کړی و او ویلي و چې روان حالت دوی ته د منلو وړ نه دی. او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 50 پوله، یو ایرو 95 افغانۍ 3 پوله، یو انګلیسي پاونډ 112 افغانۍ 10 پوله، یو سوډریال 22 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 3 پوله، زر هندي کلدار 1.6 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 404 افغانۍ.
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
لورپا تر امریکا
لغیاکشن
آسیا تر آسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
د روسیې پوځ نن سهار هم د اوکراین پر څو ښارونو بمباریو ته دوام ورکړ. اټکل کېږي چې له دې سره ښایي په اوکراین کې د روسیې د یرغل له کبله راغلی بشري بحران لا ژور شي. په همدې حال کې ګڼو هیوادونو د نورو خبرو اترو لپاره یو محدود ډیپلوماتیک کانال پرانیستی دی. د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو په بنسټ په دې اړه نور جزئیات واورئ.
روسي ځواکونو نن سه شنبه سهار هم د اوکراین پر څو ښارونو خپلو بمباریو ته دوام ورکړ چې د مسالې په اوکراین کې د بشري بحران د لا پراخېدو ویره زیاته کړې ده. د پلازمینې کیف په څو برخو کې نن سپېده چاود مهال د څو لویو چاودنو ژغ واورېدل سو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د روسیې څو هوایي حملو د کیف استوګنیزې سیمې بمبار کړې چې د پراخې اور لګېدنې او په یوه 15 منزله ودانۍ کې د ژغورنې د هڅو سبب سوې. د اژانس په حواله دا پیښه لږ تر لږه د یوه تن د وژل کېدو او په ودانۍ کې د نورو کسانو درګیر پاتې کېدو سبب سوه. مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي خبرداری ورکړی و که روسي ځواکونه د پلازمینې کیف د نیولو هڅه وکړي له مرګونو عواقبو سره به مخامخ سي. وروسته له هغې چې د 1 ملکیانو د موټرو کاروان پر ټاکل سوي بشاري دهلیز له محاصره سوي بندري ښار ماریوپول څخه ووت، په دې ښار کې د هیلي یو څرک تر سترګو سو. له دې ښاره د ملکیانو د وتلو خبر د ماریوپول ښاري شورا تایید کړی دی. په تیرو څه باندې 10 ورځو کې د ماریوپول مرګونی محاصره د کورونو او نورو ودانیو د ویجاړېدو سبب سوه چې ورسره خلک له خوړو، اوبو، د کورونو تودولو له امکاناتو او درملو بې برخې سول. د روسیې او اوکراین ترمنځ تازه مذاکرې چې د دوشنبې په ورځ د ویډیو له لارې ترسره سوې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه د خبرو څلورم پړاو و. دغه مذاکرې هم تر 2 ساعتونو دوام وروسته پای ته ورسېدې. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي یوه همکار میخایلو پودولیاک ویلي چې په دغو خبرو کې یوه تخنیکي وقفه راغلې چې نن سه‌شنبه به بیا دوام کوي. دواړو لوریو په تیرو ورځو کې د اوکراین او روسیې د جګړې د حل لارې په باب یو څه هیله ښوولې ده. په دولیاک په ټویټر کې لیکلي دواړه لوري به په خپلو مذاکرو کې پر سوله، اوربند، له اوکراینه د روسي ځواکونو د سمدستي وتلو او امنیتي ضمانتونو په اړه بحث وکړي. روسیې پر اوکراین خپل یرغل د فروری میاشتې پر 24مه پیل کړ چې تر اوسه دوام لري.
زموږ غږ لا ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل په څو شیبو کې په 15 دقیقې اونیز بس کې بیا ستاسو خدمت ته راځم. خو د نورو مطالبو لپاره له اسدالله لودین سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا، السلام علیکم. د خبرونې د برخې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې برخه کې لومړی په کندز ولایت کې تاریخي آثارو ته ورپېښو خطرونو ته کتنه کوو. د کندز یو شمیر فرهنګیان او مدني فعالان وایي د تیرو څلورو لسیزو د جګړو او ناامنیو له کبله د دې ولایت ځینې تاریخي ساحې د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوي او پر دې سربیره ډیری تاریخي ځایونه د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي. د فرهنګي فعالانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د تاریخي آثارو او لرغونو ساحو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د کندز ولایت یو شمیر فرهنګیانو او مدني فعالانو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې ولایت کې تاریخي ابدې د نړیدلو او د غصب له ګواښ سره مخامخ دي او له حکومتي چارواکو غواړي چې د تاریخي سیمو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. لیکوال او ژورنالیست رحمت الله هم نواوی تاریخي ابدې د یو ملت د فرهنګ او هویت څرګندونه کوي.
لرغونی آثار د یو هیواد د تاریخي هویت څرګندونه کوي. کله چې موږ وایو چې زموږ هیواد 5000 کلن تاریخ لري، نو د دې خبرې د اثبات لپاره موږ همدا لرغونی آثار د یوې بیلګې په توګه وړاندې کولای شو. که چیرته موږ دغه تاریخي یا لرغونی آثار ونه ساتو، پرته له شک څخه چې زموږ تاریخي هویت صدمه ویني.
د فرهنګیانو په خبره کې د کندز د تاریخي سیمو بیا رغونې او ساتنې ته پاملرنه وشي، نو دغه ولایت به د ګرځندویانو او سیلانیانو پام ځان ته راواړوي. په دوی کې رحمدین وایي
تاریخي سیمې او آثار زموږ هویت او فرهنګ بیانوي. هر دولت چې راځي مسؤلیت لري چې لرغونې سیمې وساتي. موږ باید د لرغونو سیمو ساتل راتلونکو نسلونو ته انتقال کړو. که تاریخي آثار او ابدې وساتل او بیا ورغول شي، نو لامله به یې د بهرنیو سیلانیانو راتګ هم زیات شي.
د دې ولایت یو مدني فعال وحید الله رحماني وایي چې په هیواد کې څلور لسیزو جګړو لرغونی آثار او ابدې د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ کړي دي.
هر شهروند در رأس حکومت توجه خاص خود نسبت به حفظ
مرادوال او په ځانګړې توګه حکومت باید تاریخي آثارو او سیمو ساتنې ته جدي توجه وکړي، تر څو موږ خپل لرغونی ابدې او تاریخي آثار له لاسه ورنه کړو، ځکه همدا تاریخي ځایونه زموږ تمدن او لرغونوالی په ډاګه کوي.
په نوموړي ولایت کې نونس لرغونې ابدې ثبت او راجستر دي. د دغه ولایت ډېرې لرغونې سیمې په امام صاحب، قلایزال، خان آباد، علي آباد او چهاردرې ولسوالیو او په مرکز کندز ښار کې موجود دي. د کندز د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست رئیس متی الله روحانی ډاډ ورکوي چې له تاریخي سیمو په کلکه توګه څارنه کوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې لرغونې سیمې غصب او یا پکې کیندنې وکړي.
په کندز ولایت کې نونس تاریخي ابدې وجود لري. ځینو ساحونه مو لیدنه کړې ده او د دې د ساتنې په برخه کې موږ لاس په کار شوي یاستو. دغه ټولې سیمې به ساتو او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړو چې د تاریخي ابدې ځمکې او د هغې کوم مربوط ساحې سي هغه غصب او یا څوک بې ځایه کندلکاریان پکې وکړي.
که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د تیر نظام لخوا د امام صاحب روضې ځینې برخې بیا رغول شوي او په کندز ښار کې د حاجي شهید لرغونی جومات هم د بیا رغونې لاندې دی. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې لرغوني آثار او سیمې د افغانانو د تاریخ ښکارندوینه کوي او دوی د دغه ولایت د ټولو تاریخي سیمو پر ساتنې سربیره هڅې پیل کړې دي، تر څو د اړوندو ادارو له لارې یو شمېر تاریخي سیمې بیا ورغوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم دا چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې شوي، ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
میل آنلاین ورځپاڼې د فرانسې خبري اژانس په استناد په دې عنوان یو راپور خپور کړی دی: افغان ډیپلوماټان د طالبانو تر فشار لاندې دي. په دې لیکنه کې لولو چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان سفارتونه چې د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني هڅه کوي چې پر خپل ځای پاتې شي. میل آنلاین په دې مقاله کې لیکلي چې افغان سفیران د طالبانو تر فشار لاندې دي چې خپل ځایناستي ومني. طالبانو د تیر کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له همدې کبله د هیواد د باندې د افغانستان شاوخوا ټولې سیاسي نمایندګۍ د طالبانو له کنټروله د باندې دي. په پولند کې د سقوط شوي افغان حکومت سفیر طاهر قادری په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې سفارت اوس د افغانانو استازیتوب کوي. شاغلی قادری ویلي له سپتمبر میاشتې راهیسې موټر چلوونکی نه لري او په خپله موټر چلوي. د زیاته کړې یوازې مو د کونسلۍ چارو پر مخ وړلو لپاره یو څو کسان پر دندو پاتې کړي دي. میل آنلاین ورځپاڼې د فرانسې خبري اژانس په استناد راپور ورکړی چې د پخواني حکومت ټاکلې شپېته سفیرانو، کونسلګریو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو له رئیسانو څخه یو هم د طالبانو د حکومت استازیتوب ته چمتو نه دی. نیویورک ټایمز د افغان هوایي ځواک په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د افغان هوایي ځواک د درو غړیو کې سره غلي چې اوس مهال د طالبانو له بیرې پټ ګرځي. په مقاله کې لیکل شوي چې دغه ځواکونه په داسې حال کې د طالبانو له بیرې پټ دي چې طالبانو د هوایي ځواک پخوانیو غړیو ته بلنه ورکړې چې د دوی له حکومت سره یو ځای شي. په مقاله کې یادونه شوي چې طالبانو له دغو ځواکونو سره د عمومي عفو ژمنه کړې ده، خو د هوایي ځواک غړیو پر دې بلنه هیڅ غور نه دی کړی. په مقاله کې لولو چې ډیری افغان هوایي ځواکونه بیره لري چې که دوی له خپلو پټنځایونو راووځي شاید طالبان یې ونیسي او وی وژني. خو د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې ځینې یې د طالبانو له حکومت سره د هوایي ځواک په برخه کې کار ته ستانه سوي دي. نیویورک ټایمز په خپله مقاله کې لیکلي هغه درې سرتیري چې د ځانګړو ځواکونو په لیکو کې یې دنده ترسره کوله او له طالبانو سره د جګړې لپاره د امریکانو په مرسته روزل شوي وو، اوس د تیښتې په حال کې دي. یو پیلوټ نیویورک ټایمز ته ویلي که طالبان یې ونیسي نو د دوی د ژوندي پاتې کېدو امکان نشته، ځکه هغه د طالبانو پر ضد 2 جنګي ماموریتونه پر مخ وړي دي. په کابل کې د طالبانو د هوایي ځواک قومندان وایي تر اوسه 4300 پخوانی هوایي ځواکونه له دوی سره یوځای سوي دي چې 3 پکښې پیلوټان دي. نیویورک ټایمز لیکلی چې د طالبانو د عمومي عفو وړاندیز پیلوټان د امریکایانو لخوا روزل سوي هوایي ځواک عمله له یوې سختې پریکړې سره مخامخ کړي دي چې آیا د طالبانو پر حکومت باور وکړي که د نامعلوم وخت لپاره پټ پاتې سي.
او دا د پا پای کې د ازادۍ رادیو د اوریدونکو د زړه خواله چې له تاسو درنو اوریدونکو سره یې شریکو.
زه محمد حسن د پکتیا ولایت حرمت ولسوالۍ نه خبرې کوم. اماد اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ډالر خو 2 تر حقته شو او د ګردیز او د کابل کوم موټرونه چې دي هغه کرایې په خپل سر باندې لوړې کړې دي. مخکې به بکسې 1.5 افغانۍ اخیستلې، وس 2.5 افغانۍ اخلي او مرسډیز هم 2.5 افغانۍ اخلي، سراچا 3.5 افغانۍ اخلي. د اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده چې دغه تجدي پاملرنه وکړي او په خپل سر باندې منشیان بیاډو والا پرې نه دي.
زه عبدالستار د ننګرهار ولایت برهار ولسوالۍ نه د دولت آباد د سیمې خبرې کوم. د دولت آباد سیمه کې هیڅ کومک نه دی شوی. یو ملک دی چې هغه نامون پوښتنه وکړله چې ورونه دا موږ سره کومک ولې نه کوي، نو هغه په دې وینا کې موږ ته داسې ویلي چې موږ ته شپږ دېرش کاټه راکړي دي او موږ هغه غریبانان ته توجیه کړي. په دغه سیمه کې چې دی 800 کورنۍ شتون لري، ته داسې ووایه چې شپږ دېرش کاټونه به د 800 کورنۍ له ترکه ورسوي. نو موږ د لوړپاړو چارواکو او د اماراتو نه دا غوښتنه کوو چې په دې باندې غور وکړي او دلته ډېر مظلومان او غریب او بېوسه خلک دي، کونډې دي، یتیمان دي، په دې باندې غور وکړي.
زابل ته پیغام پیژدم، مې مهیب دی دا کومه مرسته چې زابل ته راځي هغه ټول په واسطو دي یا په شناخت وشل کېږي، د قوم له لحاظه وشل کېږي یا د پلانکي خان په نامه باندې وشل کېږي. زما د امارت له مسلم څخه دا غوښتنه ده چې زابل ته توجه وکړي، بالخصوص هغه ولس زیات توجه وشي، هغه غریبان دي، له غربت سره مخ دي. نو دا زما پیغام دی که اسلامي امارت مسلم ته ورسېږي.
زه جمعه خان میژم رحمانی د بادغیس ولایت د بلمرغاو د ولسوالی د منګان د قریه یم. زه 2000 کور یم په مجموع کې 10000 نفر نه پوه شم. زه دلته د شته ضرورت لرم، یو کاریز لرم و به می ترخی دي چې خلک مثلا د ناجوړتیا سره مخامخ کی. سړک نه لرم، کلینیک نه لرم، ډاکټر نه لرم. د اوس می نن هم یو کوچنی مریض سو نسو کلا هیڅ قوت ونه لري. دلی وفات سو زما ازادي راځي څنګه می غوښتنه نه ده مرته چې پاملرنه وکي. موږ د دغه پر مرز د ترکمنستان پر مرز نه پراته یو وس ګل دي هیڅ قوت موږ لار نه لرو چې موږ خپل مریضان یو خواته کو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقونو په چاره کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړې استازې ایرینا امیری وایي پر د هیواد د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان ښځې له خپلو ټولو حقونو محرومې شوي. میرمن امیری زیاتوي چې ښځې په هر ځای کې د ګډون ټکی دی او د افغانانو او د هغو له ګډون پرته به افغانستان یوې بلې جګړې کې راښکیل شي. د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د لالو زرک په سیمه کې یو 1 کلنه ماشومه پرون ناوخته شاوخوا 80 متره ژورې څا ته لوېدلې چې تر اوسه نه ده ژغورل شوې. په سیمه کې د طالبانو یو قومندان متی الله مصباح ازادۍ راډیو ته ویل چې تر اوسه د ماشومې وضعیت ښه دی او د ژغورنې لپاره یې هڅې روانې دي. له هلمند ولایت څخه هم د ورته پیښې خبر را رسېدلی، خو دا ځل ماشوم ژغورل شوی. پیښه په نادلي ولسوالۍ کې شوې. د ځایي طالب چارواکو په وینا د محمد ګل په نوم یو ماشوم 80 متره ژورې څا ته لوېدلی و، خو د سیمې خلکو وژغوره. ټاکل شوې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ناټو د غړو هیوادونو له مشرانو سره د کتنې په هدف راتلونکې اونۍ د بلجیم پلازمېنې بروکسل ته سفر وکړي. رویټرز خبری آژانس د بخبر سرچینو په حواله لیکي چې بایدن به د ناټو له مشرانو سره پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. یوې سرچینې ویلي چې بایدن ممکن د ناټو بل غړي هیواد پولانډ ته هم سفر وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن په مسکو کې له خپل روس سیال سره ګوري. دواړه وزیران به د اوکراین د جګړې او د ایران د اټومي موافقې د بیا راژوندي کولو په هدف په نړیوالو بحثونو خبرې وکړي. دا لید کاته څو ورځې وروسته له هغه کېږي چې د فرانسې، جرمني او برتانیا چارواکو خبرداری ورکړ چې د ایران اټومي تړون ښایي یو مخ له منځه ولاړ شي. دوی د دې کار لامل د روسیې هغه غوښتنې یادې کړي دي چې له ایران سره یې د سوداګرۍ په برخه کې د ضمانتونو په اړه کړي دي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې اونیز بحث ته راغلست. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر میشل بشلی ویلي دا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو مخکینی خپلواک میکانیزم احیا شي. د دې کمیسیون هدف به د میرمن بشلی په وینا دا وي چې د عامو افغانانو د شکایتونو د ترلاسه کولو لپاره یوه مرجع وي او د شکایتونو ته د افغانستان د اوسنیو واکمنو پاملرنه واوړي. میرمن بشلی زیاتوي دا هیله منه ده چې په راتلونکو څو ورځو کې به څرنګه چې طالبانو ژمنه کړې د نجونو او هلکانو ښوونځي بیا پرانیستل شي، او دا زیاتوي چې نجونو او ښځو ته باید د لومړنیو او لیسې د دورې او همداراز د سواد د زده کړې امکان برابر شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنري ویلي چې په دې توګه به د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم ګامونه واخیستل شي. خو آیا طالبان به په رښتیا سره موافقه وکړي چې د بشري حقونو یو خپلواک کمیسیون یا لکه څرنګه چې میرمن بشلی وایي د بشري حقونو د دفاع میکانیزم رامنځته شي؟ په پخواني نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر څو ورځې مخکې ازادۍ راډیو ته ویل چې له داسې یو پرېکړې نه ده خبره. په نننۍ 25 دقیقې بحث کې پر همدې امکان خبرې کوو. د خپرونې میلمانه دي د افغان تحقیقاتي او رسنیز مرکز مشر عبدالجبار بهیر او د سیاسي چارو شنونکی عبدالغفار کامیاب. لومړی بهیر صاحب، له تاسو پوښتم، څه فکر کوئ چې د میرمن بشلی دا وړاندیز یو ممکن کار دی؟
زه فکر کوم چې اسلامي امارت د خلکو د ژوند د هوساینې لپاره او د انساني حق او یا د بشري حق د اعتراف لپاره تر اوسه عملي ګامونه له هغه شکل چې جمهوریت کې واضح وو یا په نړۍ کې عموما د دې لپاره یو مستقله اداره ده او هغه مخته وړي داسې سترک نه لیدل کېږي. خو د برعکس اسلامي امارت په خپل چوکاټ کې د امر بالمعروف په وزارت کې د شکایتونو یوه برخه لري. په ستره محکمه کې دوی د شکایتونو د اورېدنو او د خپل حق غوښتنې اعلان کړی دی او دا یې په رسمي شکل باندې هیوادوالو ته رسولی دی که د چا حق یا د چا حق طلب کېږي او یا هم څوک په چا باندې شکایت لري کولی شي د اسلامي امارت سره د دې لارو نه خپل وختونه وکړي. راځو دې ته چې دنیاوال د بشر حق
بهر صاحب مخکې لدی چې دا دوهمې برخې ته ورشي د خپلو خبرو په همدې موضوع کې کلک تام شو. یو زیات شمیر شکایتونه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې له اجراتو د بشري حقونو په برخه کې شوې دي. نو دا اداره چې په خپله د بشري حقونو په نقص باندې تورنه ده، څنګه کولای شي چې د خلکو شکایتونه واخلي؟
بله، سوال همدا دی چې اسلامي امارت د کوم لیدلوري نه د انساني کرامت او د بشري حق لپاره چمتووالی لري او دنیاوال د کومې انګیرنې په اساس باندې د اسلامي امارت نه غوښتنه کوي؟ الاقل زموږ هیوادوال افغانان که په دننه افغانستان کې یا بهر دي، د بشر د حقوق په نامه باندې چې دا یوه نړیواله ترمینالوژي ده او کارول کېږي، زه فکر کوم اسلامي امارت د خپل اسلامي برداشت مخې نه د انساني کرامت لپاره هوډمن دی او د هغې نه دفاع کوي. دا چې په جنکۍ باندې حجاب لازمیږي او یا هم د ښځو او د نرو د کار دپاره یو خاص میکانیزم وضع کېږي، دا به دوی د دې په اساس نه وي چې دوی په حق کې تجاوز دی. یا دوی د اصلي حق دا دی چې دوی ته حق ورکړل شي. تعلیم حق دی، کار حق دی، تجارت حق دی او بل هر هغه ژوند چې په ټولنه کې کېږي دا د یو انسان حق دی، هغه که نر وي او که ښځه. دا چې څه ایجابوي ادارې څه ایجابوي لوایح څه ایجابوي او اسلامي امارت دی او اسلامي انګیرنې په اساس باندې راغلی دی، هغه وایي چې موږ اسلامي نظام پلي کوو. نو زه فکر کوم چې د اسلامي اصولو په اساس باندې د غوښتنه د حق طلب نه دی، دا برعکس دی. د یو ښځې انساني کرامت ساتل دي. موږ د ښځې دورونې یا د جنکۍ دورونې په برخه کې په پخواني نظام کې قوانین لیدل چې قوانین وضع شول، خو متاسفانه جنکۍ په کابل کې، په ښارونو کې، په افغانستان کې په عام شکل باندې دی زورونې نه په امن نه وي. خو نن سبا لیدل کېږي چې ښځې ته الاقل دا لاسته راوړنه شته ده چې ښځې ته څوک د زورونې په اساس باندې هغوی نه شي ازارولی.
بهر صاحب، خبره دا ده چې انتقادونه پر دې نه دي چې په اسلامي چوکاټ کې د ښځو حقونه کوم دي او په دیموکراتیکه ټولنه کې د ښځو حقونه کوم دي. د دغه انګیرنې د تطبیق په اړه پوښتنې شته، یعنی د تطبیق څرنګوالی پرته له دې چې دلته محاکم وي، پرته له دې چې قوانین وي، هر څوک راځي او په خپله تبه او په خپل سر یې تطبیقوي. سوال دا دی.
بله، اسلامي امارت چون نظام ته په لږ وخت کې یو میاشت کېږي چې نظام ترلاسه کړی دی، د دوی جنګیالي او مجموع کې د دوی مجاهدین هغوی د جنگ د ساحې نه راغلي دي، د حکومتوالۍ ساحې ته، په دې کې به حتما شکایتونه رامنځته کېږي. او هغه خپله اسلامي امارت، د اسلامي امارت په استازولۍ خبر نه کوم، زه د یو افغان په صفت چې په کابل کې اوسېږم او دا اورم وینم، سطح خطۍ کېږي. یو څوک په تطبیق کې موږ وینو چې کله په ولایتو کې یو میکانیزم وي، په مرکز کې بل میکانیزم وي، همدغه امر بالمعروف په برخه کې کله یو والي مکتوب صادر کړی وي خو د وزارت نه غرات شي، یا د هغې تطبیق په برخه کې د هغې تعدیل رامنځته شي چې زموږ غوښتنه دا نه ده د ګیرو د کلولو یا د کمولو په برخه کې وه، دا به په ورو ورو باندې سمېږي. شکایتونه دا نه معنا لري چې نظام دې ته هوډمن نه دی چې د خلکو کرامت وساتل شي، د خلکو حق ترلاسه شي. اساسي موضوع دا ده چې نظام په دې باندې هوډمن دی چې او یا دې ته هوډمن دی چې د خلکو د افغانانو حقوق څنګه کېدلی شي د اسلامي اصولو د مراعات سره دوی ته ورکړي.
ډېره زیاته مننه بهیر صاحب. د سیاسي چارو شنونکی عبدالغفار کامیاب هم راسره دی. کامیاب صاحب، تاسو ته هم سلام وړاندې کوم. امر بالمعروف اداره،
وعلیکم السلام،
مننه. په اوسنی حکومت کې د شکایتونو د ترلاسه کولو اداره په کې فعال شوې ده، فکر کوي چې د بشري حقونو هغه معیارونه پوره کولای شي چې خلک یې غواړي او نړیوالې غواړي؟
مننه، سلام تاسو ته، د بحث میلمه او د غراز د راډیو اوریدونکو ته حامد ابو مسلی. اساسا د راپور یو څه نه ماول وسته او سوشل میډیا کې کته پورته د راپور نشر شوی. و میاشتې مخکې دغسې زړه بوږنونکي راپورونه خپرېدل او واقعا هم د اندېښنې وړ وو.
لکه څنګه چې په افغانستان کې اوس اسلامي نظام قائم دی او د اسلامي نظام د قائمیت ارزښتونه او د اسلامي ټولنې لپاره دغه نظام موجودیت او ارمنتیا خلکو لپاره ډېر د ارزښت وړ دی او الحمدلله افغانان اوس امن او پوسانه کې ژوند کوي. ستونزې او شکایتونه یا د بشري حقونو په وړاندې ځینې ننګونې او ګواښونه به موجود وي، چون یو شل کلن فاسد نظام نسکور شوی او دلته افغانان خپلواکي او د خپل هیواد اشرف غنی او د حامد کرزی حکومت بناو او نړیوال قدرتونه یاد استعمار او د اشغال پادانه کې دغه حکومت کشا ولار و دی.
نه د پخوانی حکومت نه کومه کامیاب سبب به خید د اوسنۍ شپږو میاشتو ستونزې تاسو له نظر کوم دی؟
اجازه راکړئ. نو اساسا اوه میاشتې کېږي چې اسلامي امارت په ټول افغانستان باندې قائم دی. خامخا د حکومتدارو په سیستمونو کې بلک مشکلات وي، خو د بشري حقونو په وړاندې به ځینې ننګونې
معمولا
تاسو فکر وکړئ، مخکې به حساب اشاره وکړه دې موضوع ته چې زموږ مجاهدین زموږ د امارت ملګری د جګړې له ډګر څخه اوس ښارونو ته او د حکومت عارف سیستمونو کې داخل شوي دي. خامخا یو څوک به شکایت کېږي، خامخا یو څوک ټولنه کې دا موضوعات را پېښېږي، خو هېڅ وخت اندېښنې وړ نه دی. تاسو پوښتنې په ځواب کې چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په وزارت باندې په وزارت کې دغه د شکایتونو د ارزونې څنګه موجود دي؟ یقینا چې د اسلامي نظام په ارزښتونو باندې پوهه اداره او د اسلامي ارزښتونو د تطبیق او پلي کول په برخه کې دغه ادارې موجودیت ډېر اړین دی. دا هم د دې معنی نه لري چې دغه ادارې په جوړېدو سره به د افغانستان مشکلات حل کیږي. خامخا د افغانستان اسلامي امارت او دولت چوکاټ کې به نور ادارې به هم جوړېږي او د خلکو مشکلات
کامیاب صاحب که د بشری حقونو یو خپلواک کمیسیون جوړیږي او پراز کې یو کس چې هغه طالب نه وي راشي، دا به د اسلامي امارت لپاره ستاسو په وینا د منلو وړ وي؟
طبیعي ده چې نظامونه جوړیږي او د خلکو او د مملکت د ضرورتونو او اړتیاو له مخې به یو تشکیل لپاره به عمومي مشوره راغونډیږي. نو که چېرته دغسې یو اداره جوړېږي او د دې ادارې په راس کې د تاسو د فرمایش په اساس به اشخاص او افراد ټینګیږي او مقرریږي، طبیعي ده چې د نظام په مصلحت به وي، د افغانستان د خلکو د مصلحت په اساس به جوړېږي. تېرې تجربې څخه رنګ اخیستل او د تېرو تجاربو څخه بیا یو نسخه کافي کول دا معنا د دې نه ورکوي چې دوی به هماغه پخواني پلونه تعقیبوي. اساسا حکومتداري او
د سمنه دا خبره وبخې چې تاسو وايي حتمی نه ده چې د پخوانی جوړښتونو کاپی شي.
اساسا پخوانی جوړښتونه خو واضح ده چې شل کاله تجربه شولې او د شلو کلونو د تجربو په اساس دا راپوګوت شول چې د یو فاسد سیستم هیڅ وخت ارزښت نه لري او هیڅ وخت خلکو مشکلاتو
ته. یعنی خلاصه د خبرو دا ده چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په څیر د تیر نظام د کمیسیون په څیر جوړښت په اوسنی حکومت کې نشي راتلای.
په موږ مؤلفو باندې چې هغه کمیسیون جوړ وو او پر اساس کې تاسو ته معلومه ده تاسو ښه پوهیږئ چې څوک څه کسان وو او کومې موخې دوی تطبیقولې او څه لپاره ټاکل شوي وو. دا خبره ده هغه څه جوړښت نه ولس له امارات سره مني او نه امارات دغسې یو جوړښت ته ټکل لري. بنان زمونږ له نظره چې د افغانستان د خلکو ستونزې او په بشري چارو کې دغه پروپاګاندا چې خصوصا غربي مطبوعات خبروي دا د یو داسې کمیسیون د یو داسې ادارې پر
اوس په افغانستان کې د خپل سرو وژنو راپورونه ورکول کیږي. تقریبا په اونۍ کې دوه یا درې راپورونه موږ د هیواد له بېلابېلو سیمو نه لرو. په پنجشیر کې مو درلودل، په روزګان کې مو درلودل، په غور کې مو درلودل. فکر کوي چې دغه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره چې موظفه ده د دې د څېړنې توان لري؟
تاسو معلومه ده چې دولتونه یو اړخ د مسلکي او د قضا د مسلکي والی او د قضا د استقلالیت او په قضایي چارو کې د رسیدګۍ موضوع ده چې مطرح کیږي او بل جنایي سیاست دی. اوس د افغانستان اسلامي امارت جنایي سیاست د بشپړېدو په حال کې دی. کله چې جنایي سیاست تکمیل شي او د هغه په اډانه کې د متهم مظنون او مجرم حیثیت او د هغوی معرفت تکمیل شي د اسلامي قانونو پر مبنا د دو د مخنیوي دپاره کوټلي ګامونه پورته کیږي. په ځینو ولایتونو کې چې دغسې پېښې تاسو ځینې یادونه وکړله واقعا موجود دي. دا هیڅ وخت د دې معنی نه لري چې دا به دولت کړي وي او په دولت پورې تړلي عناصرو دا ترسره کړي وي. انتقامګیري شته، تربني شته، پخواني کینې شته، د انادو او ځینو حکومتونو مسایل
مطرح کیږي. اما دولت یې په څېړنه مکلف دی.
بله، دولت په څېړنه باندې مکلف دی. موږ ادعا لرو چې د افغانستان اسلامي امارت یو مقتدر نظام دی. د دې مقتدر نظام تر شا به هر څه د قانون په چوکاټ کې او د شریعت پر مبنا تطبیقیږي. خو لا هم یو څه ستونزمن دا دی چې موږ د دولت د عدلي او قضایي ارګانونو د تنظیم او تشکیل او د رسیدګۍ د چارو لپاره هغه اساسي کرښو ته لنډ شوي یو، او ان شاء الله دولت به په لنډ وخت کې دغو مسایلو ته ډېر جدي توجه وکړي. اوس هم چې تاسو دغه مسائل پورته کیږي رسیدګي په مسلکي ډول ورته شوې ده. ادا دي ښکارندوی دي چې حکومت هوډ لري چې د خپل خاورې او خلکو لپاره په مناسب ډول باندې خدمت وکړي ان شاء الله.
مننه کامیاب صاحب. بهر صاحب، طالبان به فکر کوي چې د بشری حقوقو یو خپلواک میکانیزم یا کمیسیون کرامنځته کیږي، دغه پر راس کې یو چاته چې د طالبانو د تحریک غړی نه وي اجازه ورکړي چې دغه کمیسیون یا میکانیزم پر اساس کې راسي؟
خزه د پښتنه په بل تعبیر باندې ځواب کړی شم چې اسلامي امارت لا هم د افغانانو سره او د نړیوالې ټولنې سره په دې بحث باندې مصروف دی چې څنګه کولای شي یو همشموله نظام چې هم د اسلامي امارت اهدافو ته ژمن پاتې شي او هم د افغانانو غوښتنې چې ومنل شي او هغه تعهد چې په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د همشمولیت په برخه کې وړاندې شوی دی هغه ته ورسیږي. طالبان لا تر اوسه پورې د ډېرو مسایلو نه تنها چې د بشري حقوقو د کمیسیون په برخه کې لا واضح نظر نه لري، د ډېرو مسایلو پر رابطه باندې طالبان یا اسلامي امارت پټه خوله دی. واجب دی چې دوی له هم د مشورې په درشل کې دي. لا تر اوسه پورې موږ د واضح اساسي قانون په برخه کې موږ سنه لرو تر څو چې هغه نوی رامنځته شوی بنسټ جوړ شوی نوی د نظام دا ستونزمن چې اواز د بشر د حقوقو د کمیسیون په برخه کې موافقه وشي. او دا چې دغه پر اساس څوک راځي ذکر کوم چې اسلامي امارت خلق باندې اعتماد لري، د اوس هم د وزارتونو د موینیتونو تر کچې پورې، د ریاستونو تر کچې پورې دا ګمارل شوی چې هغه د اسلامي امارت په چوکاټ نه
بهر
دي. د معنی دا چې اسلامي امارت په خلق سره
په دې خاطر چې په یو دوه کسانو تاسو نشئ ویلی چې دا ټول شموله حکومت د داسې استدلال کېږي د طالبانو د دې ادعا پر وړاندې، ولی په هر صورت هغه بیل بحث دی، هغه ته اوس نه ورځو. په افغانستان کې دا اوس ما مخکې له کامیاب صاحب نه هم پوښتنه وکړه، په افغانستان کې له بیلابیلو ولایتونو نه د پخواني نظام د سرتیرو او چارواکو د وژنې راپورونه راځي، دا خلک به خپل شکایت چیرته وړي؟ د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره خود طالبانو اداره ده، له طالبانو ته څنګه خلک شکایت وکي؟
سوال دا دی که موږ ادارې د طالبانو بولو بیا خوستون د ډیره ده، یوازې په جنایتي برخه کې نه ده، جنایي برخه کې نه ده، دا نظام دی، نظام به د خلکو نه د یوازې طالب لپاره نه دی، د هر وګړي لپاره دی، د هر وګړي حق دی چې نظام د هغه د مشروع حق نه دفاع وکړي. دا چې په افغانستان کې په ولایتونو کې ستونزې پېښېږي، خلک وژل شوي دي، د تېر نظام خلک وژل شوي، موږ باید د افغانستان تېر شل کلن ناورین او شل کلن اشغال هم په نظر کې ونیسو. هغه رایات کو چې دلته شخصي ستونزې شوي، خلک وژل شوي دي، کېدای شي شخصي انتقامګیري وي. نظام هیڅکله هم دفاع ته نه ده کړی چې یو طالب راپورته شوی وي څوک وژلي وي او نظام اعلان وکړي چې دا انتقام صحیح شوی دی. دا شخصي عداوت چې تر مخ کې دا په هر وخت کې شوی، تنها په اوسني وخت کې فکر کوم نه دی، بلکې موږ د حسن لري پرتو سیمو کې په ولایتونو کې موږ چې
د طالبانو حکومت ادعا لري چې پر ټول هیواد بشپړ امنیت ټینګ کړی. کله چې ستاسو بشپړ حاکمیت پر هیواد ټینګ وي، ولې به امنیت نشي تامینولای یا ولې به عدالت نشي تامینولای؟
زه فکر کوم چې بشپړ امنیت په دې معنی نه وي چې باید په ټول افغانستان کې څوک مړ نه شي. مړی هر چیرته کېدای
شي. نه د مرګ خبره نه کوم، د عدالت خبره کوم، د عدالت د تامین خبره. تیره ورځ مونږ له پنشیر نه یو راپور درلوده چې هغه کورنۍ وای مونږ پر طالبانو باور نه لرو، له ملګرو مرستونو نه غواړو چې د یو معلم د وژل کېدو مسئله وڅېړي، هغه په دې خاطر چې دوی وای مونږ د طالبانو پر قضا باور نه لرو.
بله همدغه ستونزه ده چې اوس یو باور نه رالري څوک، نو بیا د هغې نظام سره تلای نه شي. کله چې په بولدک کې تاسو به یاد وي چې اوو میاشته مخکې کله قندار ونیول شو، بولدک کې دا ستونزه د اول ځل دپاره راپورته شوله. اسلامي امارات د نړیوال ټولنې نه وغوښتل چې هیات تعین کړي، راشي تحقیق وکړي چې رښتیا هم په غذا کې خلق وژل شوي کې نه دي وژل شوي. نړیوال ټولنې دې ته آماده نه شوله. دا یو مسله ده. بله مسله دا ده چې موږ وایو عدالت نه تامین. زه دې شاهد یم چې زما سره په ګاونډ کې د پخواني نظام کورونه اسلامي امارات وګړو نیولې وو، مجاهدینو په خپل سر نیولې وو. اسلامي امارات راوخته خپل حق حقدار ته وسپارل، کور راوختلو کې د وزیر وو د پخواني نظام کې وکیل وو او یا د تجار وو د هر چا وو طالب نیولای وو طالب د کور وایستل. پس لګونو د قضیه په محکمه کې ثبت دي او د اوسې کمیټه د اداري امور یا د چارو د ادارې په چوکاټ کې باندې خبرې هم جوړ دي. هغه هم د لپاره جوړ دي چې چا په حق باندې طلب شوی وي، طالب هغه حق خوړلی وي کې کدا شتمنی وي، کدا کور وي، کدا انسان کدی مال او دیونه حق وي، هغه راشي خپل حق وغوړي او بل اخر د خپل حق دفاع لپاره خپل شواهد او ثبوتونه وړاندې کوي او هغه ورته عدالت تضمین کوي. زه دې خبره طرفدار نه یم چې طالب ته بسنګ یو ټوک عریضه وړاندې کوي. طالب شخص نه دی، طالب نظام دی. موږ باید د نظام په اساس قناعت ولرو، او که چېرته ظلم نظام کوي دا بیا د نظام ظلم دی او دا باید ثبوتونو سره برملا شي. دغه کورنۍ چې په پنجشیر کې وو میاشته مخکې د مسله راپورته شوې ده او تلو تلویزیون نشر کله بیرته معذرت هم وغوښتلو چې دا مسله وو میاشته پخوانۍ ده.
دا تازه خبره ده، دا تازه خبره ده. هغه د پخوانۍ کیسه زه پخوانۍ پیښنه یادوم. زه تازه د تېرې هفتې پیښه یادوم چې په هغه کې په پوځي جامو کې یو معلم ظاهراً وجل شوی د ادعا په اساس باندې. البته جزئیات خو نه مونږ دغه سموالی او سقم تاییدولی شو، نه تاسو تاییدولی شئ، ولی خبره دا ده چې پیښه شوې ده. ویډیو یې شته، یو سړی وجل شوی، کورنۍ ادعا لري چې دا معلم و. طالبانو هم تر اوسه پورې نه دي ویلي چې دا حتما د مقاومت د جبهې کوم جنګیالی و. ویلي دي چې مونږ په دې باب څېړنه کوو. نو په دې خاطر دا پوښتنه غواړم له تاسو نه یې وکوم، دا خو صحیح ده چې طالبان واکمن دي، مګر د ټولګډونه حکومت د جوړېدو مسله هم همدلته رامنځته کیږي چې تاسو مجبوره ونه اوسئ چې د طالبانو له لاسه شکایت طالبانو ته یوسئ. په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم.
ټولګډون لفظ خو زما له نظره د یو افغان په حیث باندې چې یو بې اساسه او افاقي لفظ دی، محتوا یې ډېره ضعیفه ده. نو شل کاله دلته اشغال او استعمار حاکمیت درلود. چا پوښتنه وکړه چې په دې حکومت کې ولې تاسو طالبان او د طالبانو طرفدارانو ته ونډه نه ده ورکړې؟ دا ډېره بې انصافي وه. بل دا چې په اسلامي نظام په چوکاټ کې له طالب نه
بغیر بل یو ضروري یادونه بولم چې په تیر نظام کې که طالبان نه وو سید در سره منم، یو علت ښایي دا و چې طالبانو وسلوال مخالفت کوو د سولې لپاره. څو ځلې غوښتنو ته یې تل د رد ځواب وایم، مګر که طالبان نه و نورې ډلې پکې وي.
دا بس بلې خواته ځي. د سولې مسله او د طالبانو مخالفت واضح و چې مونږ په زغرده دا ولیده چې اسلامي امارات په افغانستان کې د اسلامي نظام د قائمیت او
د موږ د ګډون خبره کوو. کامیاب سبب وکړي
د واخونو د اصلو مسله
تاسو خبره تاییدوم چې غي خواته نه ځو. مهرباني
مانه نه سید. نو دلته اوس که هر څوک په دغه نظام کې د حکومت په بدنه کې کار وکړي، معنی دا ده چې همدغه نظام دی. زه د بهیسه خبرې تاییدوم. که طالب وي او که غیر طالب وي، اصول او مقررات، لوایح او نظم او دسپلین، حکومتداري سیستمونه ټول واحد دي، مشخص دي، پلي کوونکي به اشخاص وي. نو تر اخره پورې طالبان د دې خبرې د تایید لپاره هغه قانوني حکومت باندې ولاړ دي چې مونږ غواړو په افغانستان کې د افغانستان د خوښې وړ نظام جوړ کړو. نو دا چې د همشمول لفظ اوس دغه څلور میاشتې کېږي راوارد شوی، دغه بې محتوا لفظ هیڅ وخت د دې معنی نه لري چې بیرته هغه د تیرو حکومتونو اشخاص او افراد بیرته دغه نظام ته راوارد شي. که په دغه تعبیر باندې وي، دا نظام بیا نه جوړېږي او بیا به د خلک د خبره کېږي او بیا به په افغانستان کې ناورین رامنځته کېږي.
یعنی ستاسو هغه اصلي تاکید په دې دی چې د طالبانو حکومت به د طالبانو په ګډون پاتې کېږي او نور څوک به دې ته نه راځي؟
نه خیر، نه خیر. دلته چې هر څوک استعداد لري، دا اوس
مونږ د نظام په بدن کې ډیر مستعد ډیر با اعتماد او ډیر پاک رښتینی افغانان لرو چې داخل شوی دي او طالبانو مقرر کړی دي. دا ډیر غوره کار دی. هر څوک چې د علم
پلوړو کاچو کې تقریبا غیر له همغه یو دوه موارد چې تاسو یاد کړل نور څوک له طالبانو پراته نشته. ولی په هر صورت پروګرام وروستیو دقیقو کې زه غواړم تاسو نه هیله وکوم چې راوین غړی بهیر صاحب په دې نظام کې له دوه درېو کسانو پراته چې د طالبانو له لیکو بهر کسان دي راغلي دي، هغه هم د وزارتونو په کچه نه دي، فکر کوم د معینیتونو تر کچې پورې رسیدلي دي. دا د ټولګډونه معنا لري؟
دا به ته وخت مخکې خبره وي. ټولګډونه که موږ ووایو چې باید هر څوک پخوا مطرح و هماغه راشي په دې معنا نه لري، خو په دې معنا باندې چې
یعنې که داسې وي چې پخوانی چارواکي هم نه وي، نور خلک نشته په دا 40 میلیونه نفوس د افغانستان کې، نور هیڅوک نشته پرته له پخوانیو چارواکو او طالبانو؟
همدا د افغانانو غوښتنه ده، مطرح کړې ده. زه د وفان په سر باندې دا غوښتنه د اسلامي امارت نه لرم چې دا نظام یوازې په یوه کټګوري خلکو باندې نه نظام کېدلی، ځکه طالبي که غیر طالبي. فکر کوم چې اوه میاشتې د نظام دپاره لږ وخت دی. زه په دې مطمئن یم چې اسلامي امارت تعهد لري چې نظام ته خلق راولي، کدرونه راولي او د قومونو استازولي وکوي، د کدرونو استازولي وکوي، ډاکټر او انجینر او هر څوک په لوړه کچه او د تصمیم د نیونې په کچه باندې راولي. خو دا که موږ په لږ وخت کې غواړو، دا به تر لږ موږ د خوا بیره وي چې موږ یې بعد په شپږو میاشتو اوه میاشتو کې دا مسله وغواړو، ځکه د افغانستان د شلو کلن ناورین نه وروسته د یوه جنګي حالت نه د امن په طرف باندې راوښتی دی او امن به انشاءالله په یو څه وخت اخلي. د وخت مسله ده، هر څه به سمیږي او افغانان به خپل ځان حتما په نظام کې ویني.
مننه کامیاب صاحب. که تاسو لاند راته ووایاست، همدا ستاسو وروستۍ خبرې دي چې بهیر صاحب وایي چې وخت په کار دی چې نور افغانان هم په نظام کې شامل شي، څومره وخت په کار دی؟
تاسو وګورئ، د اوو میاشتو په دننه کې افغانستان اوسنی وضعیت څومره د پام وړ دی. په مختلفو ډګرونو کې پرمختګونه شوي دي، خلک آرامه دي، د خلکو اعتماد په نظام باندې ورځ تر بلې د کچې په اساس باندې پورته کېږي. تقریبا د اوو میاشتو یا د یو کال په مابین کې موږ دغه تمه باید له اوسني نظام نه ونه لرو چې دنیا ګول ګلزار شي د افغانستان د حکومت د نوښتونو په اساس باندې.
په یو کال کې به خلک راشي، په یو کال کې به نور خلک راشي.
نو په شل کال کې داسې بل پوښتنه کوي مطرح کوم چې په شل کال کې دلته نظام جوړ وو، د افغانستان لپاره کوم کار شوی دی، کوم خیر شوی دی، خلک څومره راضي وو؟ خو تاسو ولې چې فساد چیرته رسېدلی او بدبختي چیرته وه، ناامني چیرته وه؟
په خبرې خبرې نه کوو، ولی په هر صورت زما سوال دا و چې تاسو چې مخکې بهیر صاحب څومره وخت
اسلامي امارت باید وخت ورکړل شي چې دوی وکولای شي؟
څومره وخت زما سوال دا دی چې څومره وخت
دغه وخت نه ټاکل کیږي. په دې اساس باندې ځکه دا د حکومت کار دی، نظام د جوړونې کار دی. نو یو نظام چې غواړي د جغرافیا د لپاره خپل قیمومیت، حاکمیت او اداره جوړوي، طبیعي ده چې دوی به ګرځي او متعمد خلک په چارو باندې سنبال او په پوهې باندې سنبال خلک راټولوي. دا لږ وخت ضرورت لري.
ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکی عبدالغفار کامیاب او د افغان تحقیقاتي او رسنیز مرکز مشر عبدالجبار بهیر چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. تاسو هم مننه چې دا خبرونه مو تر دې ساعته واوریده. تر بیا د خدای پامان.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا راځم. Thank you. چایی تیم سهار شدنی ماشانگا یا رازم لکایی تیم سهار شدنی ماشانگا یا رازم.